په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې درسي ساعت او ازادي ملمه خو پیل د دې ساعت په خبرونو کې وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربی اماراتو له زندانونو د شاوخوا 103 افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. په هغه خبر پانه کې چې د دې وزارت په ایکس پانه کې نن پنځشنبه خبره شوې ویل شوې چې دغه بندیان د متحده عربی اماراتو مشر تابع د دې هیواد ملي ورځې په مناسبت خوشي کړي دي. په خبر پانه کې ویل شوې چې یو شمېر خوشي شوي افغانان هیواد ته ستنه شوي او د پاتې کسانو د ستنولو بهیر به هم د اړوندو قانوني پروسو تر بشپړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. وزارت زیاته کړې چې دغو افغانانو خوشي کېدل د وزارت ځانګړو لارښوونو او په متحده عربي اماراتو کې د سفارت د پرله پسې هڅو په پایله کې ترسره شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو د دولت او اړوندو ادارو د همکاري او بشر پالنې اقدام له امله مننه کړې او ټینګار کړی دی چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان بندیانو د قضیو د تعقیب لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. له قزاقستان څخه افغانستان ته د غلو صادرات د 2015 کال د سپتمبر او 2016 کال د جنوري تر 10 نیټې پورې نږدې دوه برابره شوې دي. د استانا ټایمز ورسپانه د راپور له مخې افغانستان ته په دې موده کې د غلو صادرات 1.9 برابر زیات شوي او 416,000 ټنو ته رسیدلي. په داسې حال کې چې وړم کال په همدې موده کې دا کچه 216,000 ټنو وه. د قزاقستان د اورګاډي د ملي شرکت د معلوماتو له مخې قزاقستان ټول ټال 15.3 میلیونه ټنه غله صادره کړې چې دا د تیر کال د همدې مودې پرتله 1 میلیون ټنه زیاتوالی ښیي او زیاتوي چې دا چاره په مرکزي او جنوبي آسیا کې د غلو د یوه مهم عرضه کوونکي په توګه د دې هیواد مخ په زیاتېدونکی رول ښیي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس وای په ایران کې اصلي پریکړه کوونکی علي خامنه ای دی او له هغه سره د مستقیمو خبرو د امکان نشتوالی ډیپلوماسي ډیره ستونزمنه کړې ده. هغه دا څرګندونه د فاکس نیوز له پخوانی ویاند میګن کلی سره په مرکه کې کړې. دغه مرکه د سیروس ایکس ام شبکې لپاره چمتو شوې وه. وینس وای په ایران کې اصلي پریکړه کوونکی د اسلامي جمهوریت رهبر دی. ولسمشر په عملي ډول چندان اهمیت نه لري. هغه ویلي دا وضعیت د دې برعکس دی چې ډونالډ ترامپ کولی شي په روسیا او چین کې له ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ سره مستقیمې تلیفوني اړیکې ولري. د ولسمشر ترامپ مرستیال دغه راز ټینګار وکړ چې دا چې موږ نشو کولی د ایران له اصلي رهبر سره په مستقیم ډول خبرې وکړو رښتیا هم غیر عادي ده او ډیپلوماسي ډیره سخته وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان په ایکس شبکه ادا کړې وه چې هغه د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ته لارښوونه کړې چې له امریکا سره د عادلانه مذاکراتو د امکان ارزونه وکړي. د امریکا کانګرس د ناتو د ختیځې پولې په اوږدو کې د روسیې د فعالیتونو له زیاتېدو سره سم د بالتیک هیوادونو ته د 200 میلیون ډالرو امنیتي مرستې منظورې کړې. دا بودیجه د روانې اونۍ په ترڅ کې د امریکا د 2016 کال مالي کال د دفاعي بودیجې د یوې برخې په توګه تصویب شوې چې د بالتیک امنیتي نوښت له لارې له استونیا، لاتویا او لتوانیا سره د امریکا دوامداره ملاتړ تضمینوي. د $1.1 میلیارډ دفاعي بودیجه ولسمشر ډونالد ترامپ د فبروري په 3مه توشیح کړه. د امریکا مرسته د بالتیک له دغو دریو هیوادونو سره د امنیتي همکارۍ لپاره تمویل خوندي کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو ماموریتونو د بودیجې تر چتر لاندې د بهرني پوځي تمویل پروګرام له لارې استونیا ته اضافي 10 میلیون ډالر ځانګړې کړې ده. تالین پخوا له دې مرستو څخه د هایمارس مهماتو، جاولین توغندیو او د درنو توپچي مرمیو د ترلاسه کولو لپاره ګټه اخیستې ده.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ بیا سه وخت په موتور دی مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست شرغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د تل په سیر د لوسره خرني شي بوره سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د حاج میرویس خان نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار د پاتون په حق لده. دا چې د کندهار پاتون څه ډول ولي او چیرې رامنځته کیږي او د مشرۍ څه ډول د حاجي میرویس خان نیکه پر غاړه وي د همدغې موضوع اړوند موږ او تاسې نن په همدغه لوست کې معلومات لاسته راوړو. راځو خپل درس پیلوو. د حاجي میرویس خان نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون د هیرا د تیمورانو د دولت د لمنځولو څخه وروسته، یعنی کله چې د تیمورانو حکومت د منځه ولاړې، دوه نیمې پیړۍ په ترڅ کې د افغانستان سیاسي او ټولنیز یووالی هم د منځه ولاړې، یعنی افغانستان کې یو سیاسي او ټولنیز یووالی شتون نه درلود. د دې ترڅنګ پرته د هغو خانانو او د سیمو مخورو څخه چې هغوی خپل واکمني لمنه غوړولې وه، یعنې دغه په ځانګړې توګه هغه د بابریانو او د صفویانو ظلمونه، یعنی دغه ټولنیز او سیاسي نیوالی یا د یوالی د نشتون له امله پرته د هغو خانانو او د سیمو مخورو څخه چې هغوی ښه واکمني درلوده او خپلې د واکمني لمنې تر ډېرو سیمو پورې غځولې وه، په ځانګړې توګه بابریان او همدغه صفویان د خپلو ظلمونو په واسطه باندې چې هغوی زموږ پر خلکو باندې کول، زموږ خلک یې ډېر په تنګ راوستل او هغه یې تر پزې راورسوله. هغه ظلمونه او ستمونه چې هغه به د ګرګین دخوا دوام درلوده، د کندهار خلک یې ډېر پتنګ راوستل. د دې ترڅنګ دې یوازې د کندهار پر خلکو نه، پر هغه د کندهار او شاوخوا نورې سیمو باندې هم همدغه حالت شروع و او ظلمونه پر هغو باندې هم کېده چې خلک یې یو ډول نارضایتي او ناخوشي درلوده. نو په دغه وخت کې خلک دا چې ډېر تر پزې راورسېدل او ډېر پتنګ سو. په کندهار او همدارنګه په ځینو نورو سیمو کې زیاتره خلک پاڅونونو ته وهڅول سوه، یعنی پاڅونونه رامنځته سوه، چې په پایله کې یو پاڅون په کندهار کې رامنځته سو چې دغه پاڅون په 1921 هجري قمري کال کې د پسرلي په فصل کې رامنځته سوه، او دغه پاڅون مشري به د میرویس خان نیکه چې هغه په حاجي میرویس نیکه باندې مشهور وو د هغه په غاړه و د مشري. نو په دې ډول سره په کندهار کې د خلکو لخوا پاڅون رامنځته کیږي. د کندهار د پاڅون د رامنځته کېدو لاملونه دا و چې اول د ایران د صفوي لړۍ وروستنی پاچا چې هغه شاه سلطان حسین نومېدی، که څه هم د شاه سلطان حسین د پاچاهی په شروع کې ګرګین خان په ګرجستان کې بغاوت کړی وو، ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو څخه وروسته دی چې د کندهار ته راځي او کندهار سیمه بیا نیسي، او څرنګه چې بیا دی یو ډېر غصناکه سختګیره او خونړی سړی وو، نو ځکه د کندهار په اوسیدونکو باندې ډېر ظلمونه او زور زیاتی وکړي، او د دې تر څنګ یې د قومونه او قبایلو مشران هم تر فشار لاندې راوسته چې د دغه قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان وو چې د ګرګین خان سترګې پر ولګېدلې او د هغه هم تر فشارونو لاندې راوستي. میرویس خان نیکه چې بیا په حاجي میرویس نیکه باندې هم مشهور و، د 18مې پیړۍ په وروستیو کې د نازو په نامه د یوې مور څخه زیږېدلې و، پلار یې هم شاه عالم خان د هوتکو د قوم د مشرانو څخه و، مور یې هم د سلطان ملخي توخي لور و، چې دغه دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېدل. او په دغه وروستو وختونو کې بیا میرویس خان نیکه د جعفر خان سدوزي د لور سره واده وکړي چې د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم ډېر کړي، او لکه څرنګه چې د یو ډېر نیک خویا فصیح مدبر او یو ډېر زړور سړی و، په څنګ کې د سوداګرۍ دنده هم پر مخ باندې بیوله چې په ډېر اسانۍ سره به دا وکولای سوې د هغه وخت خلکو د کندهار د خلکو په منځ کې ښه ځای پیدا کړي. د همدغه خصوصیاتو او صفتونو په دلودل سره چې د درلوده د کندهار ښار د مشر په توګه دی وټاکل سو، او د په همدغه مقام کې د خلکو او د هغه وخت کندهار د حکومت تر منځ د واسطې په توګه د دنده تر سره کوله، چې په همدغه محل کې د خلکو د ملاتړ څخه هم لاس وانه خیست، او هغه لیک چې د اصفهان دربار ته ولېږدول سو، په هغه کې د ګرګین د زور زیاتۍ شکایت سوی و، او په هغه لیک کې د میرویس خان نیکه لاسلیک هم ورباندې و. دغه کار به د دې سبب سو چې میرویس خان نیکه دا والی د ګرګین د خوا ونیول سي، او هغه لاسنیول اصفهان ته ولېږدول سو. میرویس خان نیکه بیا ځینې سفرونه کوي، او مخکې له دې هم اصفهان ته سفرونه کړي و، وروسته بیا مکې ته ولاړي، او په مکه معظمه کې بیا د مذهبي عالمانو څخه د ګرجي ګرګین په وړاندې د پاڅون فتوا ترلاسه کړه. چې بیا د اصفهان څخه کندهار ته چکل حاجی میرویس خان نیکرا وګرځیدی، د هغه د راګرځیدو سره سم د اصفهان د دربار حالت د ګرګین په وړاندې بدل سو، او د سفیان د خوا څخه بیا د کندهار د بیا نیولو کوششونه هم کومه ګټه ونه کړه. میرویس خان نیکه ملي قائد تر نامه لاندې اته کله د کندهار واکمني یا د کندهار واک په لاس کې درلودی، او حاجی میرویس خان نیکه بیا په 1908 قمري کال کې چې د 1915 میلادي کال سره سمون لري په دغه کال کې مړ شو. ورپسې د میرویس خان نیکه څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي، او د کندهار د حکومت مشري د هغه ته په لاس کې ورکول کیږي. دوی به د دوو کلونو حکومت څخه وروسته د حاجي میرویس خان نیکه د کړنلارې یا هغه کوم کړنلاره چې میرویس خان نیکه درلوده د هغه برخلاف د صفوي حکومت سره د پخلاینې لاره خپلوي، یعنی د هغو سره پخلا کیږي. د قومونو او قبایلو مشران بیا دغه کار د میر عبدالعزیز دغه کار خوشنسو، او حاجی میرویس خان زوی میر محمد خپل کاکا وجوله ته تشویق کړ چې هغه خپل کاوه وجنی، همدغه میر عبدالعزیز وجنی، او بیا ورسته د دغه کار څخه په 1928 کال کې د کندهار حکومت پر تخت باندې میر محمود کشینی او د کندهار د مشري واک هغه ته په لاس ورکول کیږي. په ایران کې د هوتکی دولت رامنځته کېدل، رزودی ته چې په ایران کې څه ډول هوتکی دولت رامنځته کیږي، په کندهار کې د حاجی میرویس خان نیکه زوی شاه محمود پر تخت باندې چې کله کښېنستی، په هرات کې د ابدالیانو د واک تر رسیدو سره همزمانو، یعنی کله چې دوی پر تخت باندې کښېني په دغه وخت کې په هرات کې ابدالیان د ابدالیانو حکومت دوام لري. شاه محمود هم د ایران داخلي وضع د نږدې څخه څارله، او یو کال وروسته بیا خپل لشکر سره مخصول په کندهار کې د حاجی میرویس خان نیکه زوی شاه محمود پر تخت باندې کښېنستی. کله چې دوی پر تخت باندې کښېني په دغه وخت کې په هرات کې د ابدالیانو واک دوام لري، یعنی د ابدالیانو واک تر رسیدو سره سم شاه محمود په کندهار کې واک ترلاسه کوي، او شاه محمود د ایران داخلي وضع د نشتې څخه ساري، یو کال وروسته بیا خپل لشکر آماده کوي او هغه خواته یې استوي. د اصفهان محاصره کوي چې بیا دوی بالاخره اصفهان محاصره نه میاشتې اوږده کیږي، او د دې پترس کې به د اصفهان خلک د سختې لوږې سره مخامخ کیږي. د ایران پاچا سلطان حسین صفوي هم په پای کې تسلیم کیږي، او په خپل د شاه محمود هوتک پر سر باندې تاج ایږدي. د ایران د خزانو کلی هم هغه ته سپاري چې په دې توګه سره بیا شاه محمود هوتک د ایران واکمن یا شاهنشاه کیږي، او دلته د هوتکی دولت په ایران کې پیلیږي. اصفهان ته د شاه محمود د ننوتلو څخه وروسته په دغه شهر کې د غذایي موادو د قحطۍ د ستونزې د حل لپاره دوی منظم او لازم تدابیر نیسي. شاه محمود د خلکو د اعتماد لاسته راوړلو لپاره دا چې د خلکو اعتماد ځان ته راجلب کړي، او د دوی باور په خپل ځان باندې زیات کړي، د هغه ځای د اوسیدونکو سره ښه چلند کوي او بد چلند منع کوي. اداري پوستونه مقامونه هم پخوانیو مسؤلینو ته سپاري. د قضاوت د پوست څخه پرته چې هغه یو افغاني قضاوت پوه مولا پیر محمد میاجی ته سپارلی وو، د هغه څخه پرته نور ټول بستونه چې دی هغه پخوانی مسؤلینو ته ورکوي، او دوی په ایران کې د میشتو بهرنیانو سره هم ښه چلند کوي. خو دغه حالت بیا تر ډیره وخته پورې دوام نه کوي، ځکه ځینې داسې پیښې رامنځته کیږي چې شاه محمود او ځینې افغانان دی ته مجبوره کوي چې نسبتا تند لاره غوره کړي، او په اصفهان کې د شاه محمود پاچاهي چې هغه 3 کاله دوام لري. رضو شاه اشرف هوتک د شاه محمود په 1908 کال کې د شوبان په میاشت کې مړ کیږي، او داس ویل کیږي چې د شاه اشرف امر سره د خپل پلار د انتقام په بدل کې د وژل کیږي. شاه اشرف هم د اصفهان په تخت باندې کښینی، او د اصفهان په تخت باندې د کښېنستلو څخه وروسته د یو لیک په ترڅ کې، یعنی په یو لیک کې د مخلوا سلطان حسین د زوی تهماسب میرزا څخه چې په همدغه ورځو کې د افغاني ضد لشکر په جوړولو باندې د اختاو د وغشتل چې دا غسر ملګری سي تر څو د روسانو او همدارنګ د عثمانیانو لسونه د ایران څخه لیدي کې، یا د هغوی پام د ایران څخه واړوي. شا اشرف زیاتره د لاس تللي ولایتونه لکه یزید، کرمان، قزوین، تهران، قم او سوا هم برتنیسی او نموري بیا د نموري سپسالار سید الله خان ناصری هم د اصفهان د افغاني دولت د ساتنې په لاره کې ډیر کوششونه کوي. او شا اشرف بیا په اصفهان کې هغه وخت واکمنۍ ته رسیږي چې ایران د عثماني ترکیه او روس د ناوړه اقداماتو سره مخ و. نموري بیا د دوو ګاونډیز واکمنو د ایران او د ایران د ځینو برخو د نیولو لپاره هڅې کوي چې بیا د روسیې دولت ځینې سرحدي سیمې لکه دربند، رشت او باکو تر مازندرانه پورې نیسي. او عثمانیانو هم د ایران لویدیځ ولایتونه د سلطانیې ابهار او همدارنګه د کرمانشاهان په ګډون باندې ترلاسه کوي، سره له دې چې بیا اشرف د یوه اسلامي امت د یوه جز په توګه د ترکانو څخه د دوستۍ غوښتنه وکړه. مګر ترکانو 18,000 سرتیرو او اویا رادو توپونو سره د اصفهان په لور باندې روان سول. ترکان او افغانان د کرد په شار کې یا په بله وینا د اصفهان او یزید ترمنځ سیمه کې سره مخامخ سول، او په دغه جګړه کې بیا ترکانو سخته ماته وخوړه. شاه اشرف هم د هغو روسانو سره د مقابلې لپاره چې هغه د ایران په خاوره کې مقابلې لپاره د ایران خاورې ته مخته ولاړې، او جګړه هم د روسر په سیمه کې پیښه شوه چې بیا په دغه جګړه کې روسانو ماته وخوړه. هوتکي دولت د شاه اشرف څخه وروسته بیا شاه حسین ته رسیږي، او شاه حسین خپل واکمنۍ دوره پیلوي چې نادر شاه افشار بیا په 1920 کال کې د هلمند څخه په تیرېدو کندهار محاصره کوي، او شاه حسین هوتک د خپل لشکر مشري سید الله خان نصري د خوا څخه چې تقریبا یو کال د مهاجمانو په وړاندې د مقاومت وکړي هغه پرېږدي او کندهار نیسي، چې بیا په 1915 قمري کال کې د هوتکیانو مقاومت پای ته رسیږي. د سکه چې د دغه نیټې څخه د مخه سید الله خان ناصری او همدارنګه محمد د شاه حسین هوتک زوی په قلات کې د نادر افشار د سرتیرو د خوا نیول کیږي، او په مرموزه توګه سید الله خان ناصری دواړه سترګې نابینا کیږي. په دې توګه بیا هوتکي دولت منحل کیږي، او شاه حسین هوتک د نادر شاه په امر مازندران ته تبعید کیږي او هلته مسموم ورپسې مړ کیږي. د هوتکیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ ترځو. په دغه دوره کې زموږ د هیواد مختلفې برخې د پردیو تر فشار او ظلم لاندې وې. معمولا خلکو د دوو دربارونو اصفهان او ډیلي ته مالیات ورکوه. په دغه وخت کې زموږ د هیواد زیاتره خلک په ځانګړې توګه هغه خلک چې هغوی په ښارونو کې اوسېدل د هند او ایران سره د سوداګرۍ چارې پر مخ بیولې، او په ټولو کې کندهار د دغه دوو هیوادونو ترمنځ د مهم سوداګریز مرکز په توګه رول لوبوي. او په همدغه دلیل تل دغه دوه هیوادونه یعنی هندوستان او ایران ترمنځ جنگونه هم په همدغه لامل رامنځته کېدی چې دوی د کندهار سیمه ونیسي. په دغه دوره کې نه یوازې دا چې د وخت دودیز علومو چې د معقولو او منقولو په نوم یادېدل مخه ونیول سوه، بلکې د هوتکیانو په افغاني او ایراني واکمنۍ کې د نوموړو علومو ژوند ته هم ادامه ورکړه. معقول علوم څخه عبارت وو چې هغه د فلسفې، منطق، نجوم، ریاضیات او همدارنګه د تفسیر، حدیث، فقه څانګو ته هم منقل علوم ویل. د دې دورې د پیاوړو شاعرانو د جملې څخه ملا زعفران، مدد خان غلجي، شاه حسین هوتک، داوود هوتک، سید الله خان نصری، او شزینه شاعرانو د جملې څخه د شاه حسین هوتک د خور زینب هوتک نوم اخلو چې هغه یو ډیره فاضله او پوه ښځه وه. د دې سربېره د خپل شعرونه به ویل، او د خپل ورور سره به د حکومت په چارو کې هم مرسته کوله. درنو زده کوونکو، دا وو زموږ استاذ د نن ورځې درس. نن ورځ پر همدې ځای درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانۍ بنا رفس پرم شو وخت چه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میو منی اترنوسته کوونکو، هیله د چراغ او جوړ بیاست، او د ژوند چاري به مرشه پر مخ تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست شراغ لاس تویم. د تل په سر نورز هم هیله لرم چې د لوست اخر نه شي ور سره مل اوسي. نن مو موضوع د پاکستان د اسلامي جمهوریت په حق لده، او تر څنګه د ایران د اسلامي جمهوریت په اړه به هم معلومات لسته راوړم. راځو خپل درس پیلو د پاکستان اسلامي جمهوریت. اسلام د اوومې میلادي پیړۍ په لومړنیو کلونو کې د هند نیمې وچې ته ورسېدی چې پوځیان او مسلمان مهاجرین هم د لویدیځ څخه راغلي وه. د سند سند او پنجاب سیمه کې چې د پاکستان د ځمکې لویه برخه جوړوي، یعنی دغه برخه د پاکستان د ځمکې یوه لویه برخه ده، دلته دغه مهاجرین پوځیان او مسلمانان دلته میشت سول. څو پیړۍ مخکې بیا د هند په نیمه لویه وچه کې مسلمانان د دوو لویو ټولنو په توګه د هند په ختیځ او لویدیځ څنډو کې رامنځته سول، او د اسلام د مقدس دین سره د هند د بومي خلکو لیوالتیا د مسلمانانو په شمیر کې زیاتوالی راوستي. کله چې د بودا دین مخ پر زوال باندې سو، یا بودایي دین په خپل کمزورتیا باندې سو، د هند سیال پاچاهان د یو بل سره په جګړه کې بوخت سول، د دوی په منځ کې جګړې رامنځته سوې، او دغه کار بیا مسلمانانو ته چې دوی د اسلام د بیرغ وړونکي وو، یعنی غوښتي چې اسلام هلته ورسوي او هلته د اسلام مبارک دین خپور کړي، دغه کار د مسلمانانو لپاره یو ډېر ښه فرصت وو. د هند نیمه لویه وچه بیا د مغولو پر وخت باندې د مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې راغله، او زیاتره هندي شاهان د مسلمانانو د واکمنۍ پر وړاندې دوی مخالفت وکړي، او د هغوی پر وړاندې باندې د هغو پر وړاندې مبارزه وکړه چې د غزنویانو غوریانو اسلامي سلسلو او د هند پر نیمه لویه وچه باندې دوی واکمنۍ وکړه، او زیاتره سخت مخالفینو سره سره دغه نوی اسلامي ټولنې د هندوانو د پخوانی ټولنې ترڅنګ قرار قرار د نسا اخیسته هم داسې ورسره دوام درلودي. په 1350 میلادي کال کې د هندوانو زیاتره خلک د دې لپاره چې د یو بومي پارلمان د جوړولو بنسټ کیږدي، د هند ملي کنګرای جوړ کړه، او ځینې مسلمانان دغه کنګرې سره یو ځای سول. خو لږ وخت وروسته بیا دا څرګند شوه چې په دغه ځای کې د مسلمانانو شمیر لږ دی، او شاید ګټې په پام کې ونه نیول سي. د مسلمانانو په 1906 میلادي کال کې بیا مسلمانان د کنګرې څخه د همدغه فکر د چې د دوی شمیر لږ و، د همدغه خطر باندې د کنګرې څخه جلا کیږي، او خلک ته د دې بلنه ورکوي چې په جلا ټول ټاکنو کې مسلمانان خپل استازي وټاکي. او په همدغه ترڅ کې بیا د هند ټول مسلمانانو انجمن یا مسلم لیگ د هندوانو د کنګرې د رقیب په توګه تاسیس کړ، یعنی د مسلمانانو د هند ټول مسلمانانو انجمن یا د مسلم لیگ په نامه باندې دلته یو کنګره جوړ کړه، چې په 1950 میلادي کال کې بیا د ټول ټاکنو یا انتخاباتو څخه وروسته د مسلمانانو د یو ملي دولت غوښتنه نوره هم پیاوړې سوه. که چیرته تجزیه نه وای راغلې نو جګړه شروع کېدل، خو په پایله کې دغه دواړه پېښ شول، یعنې هم تجزیه رامنځته سوه او هم جګړې رامنځته سولې. په 1918 میلادي کال کې جناح د مسلم لیگ د پیاوړتیا لپاره د دوو ملتونو نظریه وړاندې کړه، او د یو جلا اسلامي هیواد د جوړولو غوښتنه یې وکړه، یعنې دا نو اوس چې تجزیه باید وسی او یو جلا اسلامي هواد رامنځته سي. په 1920 میلادي کال کې بیا دغه انجمن د یو پریکړه لیک په ترڅ کې د پاکستان د جوړولو غوښتنه وکړه، چې په 1920 میلادي کال کې کنګرې او هم د غانجبند د برتانیې د فدرالي حکومت د جوړولو طرح رد کړه، او کنګره هم په 1920 میلادي کال کې د سلسي منولو ته آماده سول، او یوازې د سرحدونو ټاکل پاتې، یعنی دا خبره ومنل سو چې باید هیوادونه تجزیه سي او جلا پاکستان جوړ سي. مګر دا خبره که څه هم ومنل سو، دلته د سرحدونو ټاکل لا پاتې و چې دوی باید سرحد وټاکي، چې په 1920 میلادي کال کې د اګست پر 14 باندې پاکستان جوړیږي، او تر ټولو لوی د اسلامي او ملي وحدت اسموینه هم هغه مهال ورسېدل چې کله برتانیا دا ومنله چې د هند نیمه لویه وچه دي د هند او پاکستان په هیوادونو باندې تجزیه سي. یعنی دا خبره چې کله ومنل سو چې د هند نیمه لویه وچه دي وویشل سي، یو د هند سي او بل د هم پاکستان سي، یوازې هغه سیمه چې هلته مسلمان پکې په غزا کې اوسېدل د اجازه ورته ورکول سو چې د پاکستان سره دی یو ځای سي. خو بیا هم د کشمیر هغه زیاتره مسلمانې سیمې چې هلته مسلمانان ډېر اوسېدل، د هغه پر سر باندې خبرې او لانجې شروع سولې چې د هند د نیمه لویې وچې تر تجزیه وروسته، یعنی کله چې دغه سیمه یا دغه لویه وچه تجزیه سوه، وویشل سوه، هندوان هند ته وتښتېدل، او مسلمانانو بیا هندي سیمې پرېښودلې، په لکول انسانان په فرقه ییز نښتو کې ووژل سوه، یعنی په دغه جګړو کې د مرسو لږ وخت وروسته بیا دواړه ملتونه د کشمیر پر سر باندې جنگ شروع کی، چې هند کشمیر په دې معنی چې حاکم یې هندو دی، یعنی د کشمیر حاکم چې هغه هندو، هندانو په دغه خطر د کشمیر سیمه نیولې و، مسلمانان بیا په دې دلیل باندې جنگ کوي، غوښتل دغه سیمه ونیسي، ځکه زیاتره هلته اوسېدونکي چې هغه مسلمانان و، نو ځکه باید کشمیر د پاکستان یو برخه سوی وای، چې د همدغه کشمیر پر سر باندې زیاتره جګړې رامنځته سولې او زیاتره انسانان په لکونو انسانان ووژل سوه. د پاکستان اصلي ستونزه بیا د ملي هویت جوړونه وه، چې د سیاسي پولو ټاکل او د واقعیت پر بنسټ باندې د باثبات او د منلو وړ رژیم د خلکو لپاره د توکمې، ژبني، عقیدتي او مذهبي توپیر په دلودلو سره و، چې نه د پاکستان اصلي ستونزه همدغه هویت جوړونه. د ځینو رهبرانو تکرتګ لکه فیلسوف او شاعر اقبال لاهوري حقوق پوه دی او مستقل هیواد په توګه د پاکستان په منځ کې محمد علي جناستر رول درلودی، او خان عبدالغفار خان هم د پښتونخوا دستور او ملي څیرو څخه و دی، چې د انګلستان استعمار او استبداد په وړاندې پاڅون وکړي او د خپل ژوند زیاتره وخت یې په دغه لارې کې تیر کړي. د پاکستان د خپلواکۍ څخه وروسته د اسلام د رول پر سر باندې ځینې قانوني مسالې وسوې. په 1955 میلادي کال کې اساسي قانون د بیا کتنې د انسټیټیوټ د بیا کتنې تابع کړل، یعنې باید اساسي قانون بیا ځل وکتل سي. بیا په 1955 میلادي کال کې دغه قانون منسوخ شو او د پاکستان جمهوري د اعلان سره هڅه وسول چې د اسلامي رهبرتیا یا د اسلامي رهبری ځواکمنتیا محرک وي، او د هڅو په پایله کې یا دغه کوششونو په پایله کې بیا په 1963 میلادي کال کې تر 1955 میلادي کال اسلامی شرایط سره سعادت ول ګروسته به پاکستان په دغه فکر کې سو، یا د دې فکر پر بنسټ باندې جوړ سو چې د هینو مسلمانان دي داسې یو ملت جوړ کړي چې د هغه هیواد په دلودل سره ځنګړې سیمه او قلمرو ولري. پاکستان د هند، سند، بلوچستان، پنجاب او د پښتونخوا د ایالتونو څخه ملت نه جوړوي، او تر څنګه د دوی او د ختیځ دغه جوړ قومي او ژبني توپیرونه یا فرقونه چې موجود وو، او د پاکستان ولسر ایشودونکو هم دغه هیواد لپاره د لویدیستو مینه د پاکستان د وحدت لپاره د اسلام دین اصلي لامل ګڼي. ژبني توپیرونه، ټولنیز ځانګړتیاوي، فرهنګي میراث او اقتصادي شرایط مسلې رامنځته سولې. د دغه هیواد دوه لوی ډلتور اتلس کلونو پورې دغه کوشش وکړي چې د یو ځای ژوند وکړي او ګټور یا په ګټه باندې اتحاد رامنځته کړي، مګر دغه مخې ته دوی ونه رسېدل، او پاکستان فرقه ییز اختلافات او تر څنګ دغه سیالي د دولت د کمزورولو، دغه دولت د کمزورتیا اصلي لامل هم دا و چې د ژبنوي اختلاف په ختیځ او لویدیځ کې څه لږ صنعتي پرمختیا بیا هغه څه و چې دغه د اختلافاتو لري رخپلې کړې، او په ختیځ ځانګړې توګه په لویدیځ کې پاکستان یو بل په پاکستان کې یو بل سیاسي سیال راپیدا سو. د 1968 میلادي کال کې بیا په دوبۍ کې مجیب رحمان د عوامي لیگ ویج په ختیځ یا خلګون کې مشر د 15 بنګالیانو په ګډون سره د پاکستان څخه د بیلوالي مسول سوچ دی، باید دغه 15 بنګالیان چې دلته مثلا عمل ودی خوشاله پاکستان څخه جلاس یا دغه اختلاف به د تورسه دي، چې په 1971 میلادي کال کې د ختیځ او لویدیځ پاکستان ترمنځ جګړه رامنځته سي، او جګړه رامنځته سو دلته یو ډیره خنړی جګړه رامنځته سو، چې بیا دغه جګړې څخه وروسته ختیځ برخه د مرکزی دولت څخه خپل اړیکی وشکولې، او د بنگلاديش په نامه بیا یو بل هیواد رامنځته سو. نو دلته دي چې ختیځه برخه په بنگلاديش باندې بدلیږي، او پاکستان هم د ځکیز چې بیا یو هیواد پاکستان استانبول بنگلاديش رامنځته کیږي. راځو د ایران اسلامي جمهوریت ته، چې دا هم لومړنی دوره ده، پهلوي دوره ده، د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي، اداري ګډوډي، په روسیا کې د سوسیالیستي نظام راتګ، او په ګاونډي هیوادونو ته د خبراويشتون، او دا چې دغه نظامونه بیا ګاونډي هیوادونو ته خپور سو. په ایران کې هغه کومه اوضاع چې حاکمه وه، د حاکمې اوضاع څخه د مختلفو پاڅونونو رامنځته کېدل، تر څنګ د خلکو خوشی په هیواد کې شاوخوا د سوداګری زلارو بندیدل، د احمد شاه قاجار د احمد شاه قاجار څخه د ملي او هیواد پالو محافلو نهیلی، او د دوی نارضایی بیا هغه څه و چې د هود په میاشت کې په دریم تاریخ باندې د کودتا لپاره لار هواره سو او کودتا جوړه سو. د کودتا مشر هم رضا خان او د هرات د تهران د نیولو څخه وروسته هغه د سید ضیاء الدین تبایی په مشرۍ سره مستقله کابینه جوړه کړه. وروسته بیا رضا خان د دفاع وزیر سو. د رضا شاه د قدرت خدمتونه پوځي ځواکمنتیا ش سیاست او قطعي تدبیر بیا د دغه لامل سو چې قاجاري سلطنت د منځه یوسي رضا خان یا د شاه په غیاب کې چې هغه په اروپا کې اوسېدي خپله ځواکمني نور هم چینګه کې او دا هڅه هم د وکړه چې په خپلو تبلیغاتو سره دا وشي چې احمد شاه د هیواد برخلیک په اړه کوم پروا نه لري، دا چې په هیواد کې هر څه پیښیږي هغه په کیسه کې نه دی. نو په پایله کې بیا د ملي شورا مجلس 1400 مجلس کار د لړم په میاشت کې د قاجاري سلطنت د منځه ولاړې او موقت حکومت د رضا شاه تر مشرۍ لاندې اعلان سو. د ملي شورا د غوښتنې سره سم بیا په همدغه کال کې د لندې په میاشت کې د موسسان مجلس جوړ سو او سلطان رضا شاه پهلوي تفویض وکړ او دغه قانون به هغه مواد چې سلطنت یې د قاجاري کورنۍ مختص ګڼه هغه لغوه کړي او نوي مواد یې د سلطنت د پهلوي کورنۍ ته دغه نوي مواد ځانګړي کړه. دویمه نړیواله جګړه بیا د 1910 څخه تر 1945 شتم پورې دوام درلوده. 1916 لمریز کال کې دسمبر په میاشت کې د شوروي اتحاد او انګلیسي قواوو د څلور طرفونو څخه په ایران باندې حمله وکړه او رضا خان په همدغه میاشت کې سلطنت پرېښودې. بیا د افریقا ته ځي او د هیواد څخه د باندې 12 کاله 10 میاشتې نه ورځې وروسته بیا د زړه د درېدو له امله دی مري. ورپسې د رضا شاه پهلوي دوره ده چې دی د رضا شاه پهلوي زوی د پهلوي کورنۍ دویم پاچا او په 1200 لمریز کال کې د لړم په میاشت کې په تهران کې زیږېدلې دي او د ده د حکمرانۍ د دوران مهمو کارونو څخه دا و چې ایران یې د ملګرو ملتونو د ټولنې سره یو ځای کړي، د تهران د تاریخ کانفرانس یې جوړ کړي او خپلواکي یې ترلاسه کړه. تر څنګ یې ځینې نور کارونه مثلا د لومړي ځل لپاره د تلویزیون دستګاه رامنځته کول، د بانک جوړول، د شوزن انتخاب حق د فرانسې او آلمان په مرسته د هستوي انرژي جوړول او داسې نور د ده خدمتونه و. چې محمد رضا شاه بیا د 1950 لمریز کال کې د مرغومي په میاشت کې د ایران د انقلاب او پاسون له امله د خپلې کورنۍ سره مصر ته ولاړې او وروسته بیا د سرطان د ناروغۍ له امله دی مړ سو. د ایران اوزا هم په چټکی سره بدلون وکړي. نهضت چې امام خمینی شروع کړی وو هغه پراخ کچ ته ورسېدی، انقلاب باندې بدل سو. په پایله کې په 1950 لمریز کال کې د سلواغیر میاشتې په 28 تاریخ باندې بریالیتوب ته ورسېدی. مصر ته د شهادت څخه وروسته هغه نظام چې 10 کاله حاکم و هغه د منځه ولاړی. په پای کې بیا په د امام خمینی ایران ته وګرځېدی او دی بیا په صدارت یې رسمیت باندې وپیژندي. بازرگان ته دنده ورکړه، محدث بازرگان په صدارت باندې تعین کړي او هغه ته دنده ورکړه چې سربیره د هیواد پر اداري چارو باندې سیاسي نظام هم په اسلامي جمهوریت باندې بدل سي او ټول پښتنه وکړي. په دې توګه بیا د ایران د تاریخ نوې څپرکې پیل شو. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر ټولو کې درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ملمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري. نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان ملمه د حقوقو متخصص دی، په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ ملمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خاله کې را سره اوسئ.
پرانو می حکمت الله حکمت دی، د روزګان ولایت د گیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمی په نامه باندې د هغه اوسیدونکو یم. سره د دې چې مور پلار می لیکلوس کولای سو، ولی دقیق نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وسې په کال باندې پیدا سوې، لویه وسه ډېره مشهوره وله په هغه کال باندې چې ډېره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده 1908 کال چې د عیسوي په حساب باندې 1950 کال راځي، د مني په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي، دې کې زیږېدلی یم په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې. په دې معنی چې یوه د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولولو. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1958 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چې هغه هلته یو قرارداد و د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سر ته ورسولې، بیا حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړي دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولمه تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته بیرته راغلم. بالاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت دی. بیا هغه دریم د هغه امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا 15 کاله ولې ډیپلوم یې وانخیستلې. بیا مې نو هیله دا وله چې زه باید د خپلې زده کړې تکمیل کړم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډېر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې. بیا موقع داسې مسایده سوله چې هڅه مې وکول چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسایده سوله او د حقوق سره زما د اوله سره څخه هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه وله، نو ځکه بیا هغه ته ولاړم. دوم مسلک په توګه باندې بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډکه وي. تاسو دوه ځای پوهنتون لوستی دی، هم په روسیا کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کېږي؟
خاطره په کول کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وې، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل سولم ډېره جالبه دا و چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حد وهل وي، یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي. مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو، د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلې د یو درختې لاندې، د یو داسې درختې لاندې، ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ، دغه ستاسې صنف دی. پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکولې، ول نوشتکی موږ حیران شو چې څه شي نوشتکو. د ماشومتوب احساس و، جواب نه شو ورکولی ښوونکي ته. ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو. دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره، او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی، ول دا الف دی. موږ هم هغه د په شکل باندې یو څه شپږ مزکه باندې راکښ کړلې. تر شپږم صنف پورې مو همدغه سي مکتب ته دوام ورکړلې چې نه تخته و نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو نه قلم او کاغذ ولو. دا زما د لپاره خاطره ځکه ول چې کڅوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي. زه د خپل ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پونتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پونتون وو، یو د کابل پونتون یو د جلال آباد پونتون. دواړو پونتونونو د زراعت فاکولټي درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټي ته کامیاب شولم. خلکو هلته پونتون په هغه سیمه کې نه پېژندلې، ویل به چې لوی مکتب. بیا به ویل چې دا جمهوري زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلې. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې په دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. نو کوم وخت چې زه پونتون ته مې امتحان ورکولی، نو باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي، وبوایي چې دولسم صنف ته وویلې بس دی. راته وویل چې هر څه چې کوې، که غواړې چې دیني علوم تعقیب کړې، چې زه خاطر ته درکړم چاته پر چا باندې واسېږه، او که پونتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دی په لاس کې دی، بس ورځه. بیا زه پونتون ته راغلم. پونتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت چې زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالي سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټ سنګي کې چې د سرویس څخه کښته سولم، نو چا راته ویلي وو چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پونتون دی. دا یعنی دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه و، هغه وخت کې ټکسي هم نه و. پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګرم کوم وخت چې پونتون ته راغلم، د پونتون چاپېریال مې ولیدلی. هلته په رښتینی توګه باندې د وروري، د صمیمیت، د اخلاص یو فضا ونه. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلې، لیلې ته راسره ولاړلې. هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولې، چپرکټ و شیانې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم، او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره. ولې دا په پونتون کې یو عنانه وله چې نوی محصل به راغلی، د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتلې، هغه اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پونتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پونتون کې په یو بل شکل باندې موجود و. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم، ډېر ښه استادانو له پرښتنې توګه باندې، اکثره یې د امریکا څخه فارغان و، د هندوستان فارغان و، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا به په بلغاریا کې تحصیل کړی و. پرښتنې توګه باندې هغه فضا، هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو، نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پونتون د دورې هر محصل، هر څوک چې زما سره و، هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
پس چې له وروزګان کابل ته راغلې، ډېر تفاوت و. کلی و، دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځایه لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس وکاو چې کله افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بې حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، دا د تحصیل دوره مو 15 کاله وله. یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت لو. مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط او د هوا، مګر یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې، په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیا کې په هغه وخت د روسیې پایتخت هم ولو مسکو د خلکو وضعیت د خارجانو سره به حد صمیمي ولو، یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو چې سوال ته جواب ورته ورکول مرسته ورسره کوله چې ته به پوښتنه وکوله حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به در رانیوله کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی و، د کابل خونه هم ډیر و، خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو د سړو د حجم منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله، بیا نو ډېر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی. ولې زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته چې به تللو تدریس خونې ته په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای، خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې به مشکل نه درلودلی. بل خپله زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک را سره ولو، د مختلفو قومونو خلک را سره وو، موږ هلته ځانونه د یو کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کوم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې هم سنفیان به مفارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې حتی کله کله دوه ځلې کولی شو چې وطن ته هم ولاړ شو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستي وای، بیا هغه کولی شو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر شي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم، بیا مې کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړله د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمل زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی، اینی وخت د شپې له خوا څخه به البته تلم چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای شول چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره ولې په رښتینی توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیات شولې، کورونو مالته ولو زورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره ولې د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو، نی وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت امکانات باندې ډیر څه موجود دي. لږ اکثره چې په دوستانو ورکړم بیا به ویل چې کومه حکمت پیدا نکړل نو کتابخانه ته ورسی. زه بورلم کتابخانه کې به ګرځیدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ماته به ډیر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو هغه به مې راخیستل. په ساعتونو به ناستم، کله کله به داسې و چې د کتابخانه مسؤول به راغله، میز به راته وټکولی، دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا مې ورته وخندل، ورته وویل چې کتاب نشانې کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وه.
ډاکټر صاحب، بیا تاسې له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړی او که نه وطن ته ولاړی؟ له وطن بیا
کوم وخت چې مې د ماسترۍ دوره ختم شل، ډیپلوم مې واخیستلې، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ شم، خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته ماته راکړل چې زه درته دوم وار د پاره راسم د یو اتو میاشتو د وظیفه په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد شین به ثبت کړل درته راغلل مې د دومي دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم له بعد مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل په دونی وی کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد ربانی په یو فرمان باندې د منځ ولاړل بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نشه کولای چې تحصیل وکوي چې ممتاز دیپلوم لري مشتات حق درکو ولې پروسه کې تغیرات دا د الڅن روسیا ولا د ګرباچوف سکوتلو چې ته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کو په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کو په دغه دوران کې بل اخر دغه هیله چې ما ډیره زیاته ول چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم هدا عقل د شوون چې په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم دا مې د ژوند یو هیله و تر اوسه هم ده متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ول بیا مې د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلف ځایو کې په مختلف شکلو باندې چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او سویډن کې د دې حق ترلاسه کړل چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون سم په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول بیا نو سویډن ته راغلل
د سویډن د شون راتوې سویډن چې راغلې په اول کې تبان چې شب هم نه وسته له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست
زما کورنۍ داسې خوشی احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دای په بل هیواد کې ژوند کوي مګر زما لپاره تر ټولو بد خاطره دا ول چې زه پوسم چې زه نور خپل وطن څخه جلا یم زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه سم وتلی کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل زما مشر لور هغه راغلل په ډېر خوشی راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي دا دې جوړ دي ما په سترګو کې اوښکې ولید دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله کورنۍ وله د ژبې کورس مې شروع کړل د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کې یعنې په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډن ژبې امتحان ورکړل هغه کوم معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه سولم بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک وو په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصادي لوستي وو او په مشخصو ژبو باندې کولای سو چې لیکل لوستل وکوي هغه ته ضرورت درلود بیا موږ چې په ځاتیا نه پر امتحان ورکړل په 19 نفر کامیاب وس په هغه کې یو هم زولم تقریبا 14 کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنې په اړوند باندې کار کولی هغه غوښتنه راڅخه وکول چې کواړی را سره ولاړ سره دي چې امتیازات یې کم ولو کم ځای کې چې کار کولی دا بانک دا هغه امتیازات او معاش او هر څه ډیر جاتو ولې بیا مې هم توافق وکولی دا مې داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله څو پونتون ته شامل شوی ولو کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم البته تر دې مخکې زما څخه د وخت کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه په کور ودانۍ سره نوم یادوم رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت مرته ته ځای لرو ته مسلکي قدر یې باید دلته کار وکوي تر څو چې ما هغه کارونه جوړول د استعفا وکول هغه د پروسه ختمه سره د نورو سره بیا زه د کار لپاره آماده نه ولم بیا چې ورلن بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې ډېر ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو په اتمه وزه کې په یو کانټینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې ماش مې ورکولی هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانټینرو کې په زړو اسنادو کې رامې وړله، بیا مې طی مراحل کړله، بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله. په یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله. پس له دې څخه چې په 2018 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله، بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت فاکولټي څخه پرې نه شو ولی بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم مې زده کړې تکمیلې سولې، هم مې اولادونه وکولی سو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه که مالیه ورکومه که کار کومه که مې اولادونه کوي په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي، زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تعالی صاحب سلامت شي.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کې خو 15-16 کلنۍ د تقاعد سن دی. ما هم رسما تقاعد کړی دی، ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد ته قانون ته یې تغیر ورکړی دی. په 1990 کې تغیر ورته ورکړی دی چې هغه چا چې 10 کاله کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی او یا 40 کاله دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لوی هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم، د رسنیو د ځوان نسل سره ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي. زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي، دا مې هغه د خوشۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي اوس خو مطالعه ډېره آنلاین یې، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته را وړم یا څوک چې ځي راته را وړي، بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډېر تمبل یم، تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تمبلو خلکو څخه چې زه یم. حتی دغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي. خدای دغسې څه نه دي راته راکړي، هم د حوصلې په لحاظ هم دی. البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی سم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم. البته څه لرم چې سر راټول یې کوم. یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغه دي، زما هم دوره دی، هغه وویل چې مرسته درسره کولی شم چې دا را منسجم کړو را وایخلو. ښه دی چې وسي. مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پیژني، دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي، ولې حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي.
تاسو ویل چې له رسنیو سره همکاري کوئ، له دې پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري؟
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو، ښې فعالې فرهنګي ټولنې دي، د ماشومانو دپاره، د مورنۍ ژبې په اړوند باندې، د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې، د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې. په دې کې هم مصروفیت لرو، فارغه وخت چې موږ ولرو، بغیر له دې څخه چې غم وشادي لرو، یو د بل سره دا اړیکې لرو. کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم رواج باندې، په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي تر ډیره پورې چې څه کیږي په وطن کې د هغه د پاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم ستا د سیاسي ګوندونو دامسته په هغو کې زه د ډیره وخته کیږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم. سفر هم کوم کله کله، د سفر سره ډیره علاقه لرم.
کله بیرته خپل زایتم تللی یاست او کنه؟
په اپریل کې مې د دوه اونیو لپاره کابل ته سفر درلودلی. موږ ډیر بحث سره وکولی په اروپا کې، اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول، نیوکې کول، دا ډیر ځای نه نیسي. راځئ چې عملاً ورسو د دغه نننیو چارواکو سره، خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې، د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته ووایو چې موږ افغانان یو، د دې وطن خلک یو، موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه، د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست. دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. دوې اونۍ مو تیرې کړلې، خوست ته ولاړو، خپل خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولی، کابل کې وګرځېدلو. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو، تر هغه وروسته مې بیا موقع نه ده مساعده سوې، نیت مې دی چې ولاړ سم.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه، خدای مې ذات کوم.
د آزادی میلمه.